کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه ناشه باشنایم نن د چهارشنبه ورځ د سمبولې د میاشتې یو دیرشمه د سپتمبر له یو ویشتمې سره برابره ده. دا وخت په واشنګټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خپرونې په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکي بشپړ خبرونه رپورټونه هم درته خبرو. اوس هم په موکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ټاکل شوی سبا د افغانستان د حکومت او د اسلامي حزب ترمن د سولې موافقه لاسلیک شي. د نیویارک ښار او نیوجرسي ایالت د بمی پیښو په تړاو نیول شوی احمد خان رحمي په رسمي توګه د بمونو پیښودلو تورن شوی دی. روسیې او سوریې یو ځل بیا هغه خبرونه رد کړي چې ګینې حلب کې د بشري مرستو په کاروان حمله کې دوی لاس لري.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته به د نورو رپورټونو سربیره دا هم واورئ. نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې ټاکل شوې سبا د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې په ملاتړ په کندهار کې د یوې غونډې برخوالو وویل چې حکمتیار په افغانستان کې د سولې مهم اړخ دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي که یو کس هم وسله په ځمکه ږدي او د حکومت سره یو ځای کیږي سولې ته لاره هوارېږي. او له دې او نورو رپورټونو سربیره به د ملګرو ملتونو یو اویومې کلنۍ غونډې نه هم په ژوندۍ بڼه رپورټ واورئ. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته چې مطیع الله عابد درته وایي.
نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې ټاکل شوی سبا د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب د مرکزي پلاوي ترمنځ درې میاشتې مذاکراتو وروسته ټاکل شوی چې دواړه خواوې سبا د سولې موافقه لاسلیک کړي. د اسلامي حزب د مرکزي پلاوي غړي سید نقیب الله هاشمي چې نن په کابل کې د سولې نړیوال ورځ په مناسبت یوې جوړ شوې غونډې ته وینا کوله ویل تر راتلونکو څلورو ساعتونو کې به دواړه خواوې د سولې موافقه لاسلیک کړي.
نن ما مجده و بشارت به شما میتم که در ظرف 24 ساعت
هغه ویل زه تاسو ته زیری درکوم چې مسوده بشپړه شوې ده او په راتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې به لاسلیک شي. یوازې د دې لپاره چې د لاسلیک وخت او ځای وټاکل شي نو څلور ویشتو ساعتونو ته اړتیا ده. سبا به له خیره د دې شاهدان اوسو چې دا مسوده به د هغو عزیزانو په لاسلیک باندې ښکلې شوې وي چې د لاسلیک لپاره په پام کې نیول شوې دي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې شورا وایي چې اوس په دې اړه سلا مشورې روانې دي چې سبا له اسلامي حزب سره په کوم ځای او څو بجې د سولې موافقه لاسلیک شي. د دغې شورا د مشر د دفتر رئیس عبدالولي نعمي امریکا غږ ته وویل که تر سبا پورې کومه جدي پېښه رامنځته نه شي له اسلامي حزب سره به د سولې موافقه لاسلیک شي. د امریکا د نیویارک ښار او د نیوجرسي ایالت د بمی پیښو په تړاو نیول شوی احمد خان رحمي په رسمي توګه د بمونو په ښودلو تورن شوی. د نوړاند رحمي د نیوجرسي ایالت لخوا د پولیسو د وژنې په هڅه تورن شوی. د احمد خان رحمي پلار چې تېره ورځ په رسنیو کې څرګند شو ویل دی چې د خپل زوی په اړه دوه کاله وړاندې امنیتي ادارو ته خبر ورکړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د متحده ایالاتونو د فدرال تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وایي چې دغه ادارې یو ځل په 2014 کال کې احمد خان رحمي ارزیابي کړی وو. اف بی آی وایي چې دوی دا کار د احمد خان رحمي د پلار په غوښتنه کړی وو. پلار یې له دې اندېښمن و چې زوی یې ممکن د بنسټپالو سره لاس ولري.
آیا تاسو اف بی آی ته وویل چې زوی مو له تروریزم سره تړاو لري؟
هغوی خپل کار ونه کړ.
خو اف بی آی وایي چې هغوی د احمد خان رحمي فعالیتونه وڅېړل او داسې کوم شواهد یې پیدا نه کړل چې له هغه څخه لا نورې پلټنې وکړي. په دې ویډیو کې رحمي د نیویارک ښار په هغه سیمه کې لیدل کیږي چې د شنبې په شپه 14 پکې وشوه او له امله یې 9 کسان ټپیان شول.
د نړۍ او د سیمې خبرونو ته ادامه ورکو. روسیه او سوریه یو ځل بیا هغه خبرونه رد کړي چې ګینې حالب کې د بشري مرستو په کاروان حمله کې دوی لاس لري. تېره هفته شوې د حملې نه پس ملګرو ملتو سوریه د خپلې مرستې ودرولې او د ملګرو ملتو مومن شي بان کی مون پرون د سه شنبې په ورځ د سوری حلب ښار ته د نږدې د بشري مرستو په کاروان هوایي حمله وغندله. ښاغلي مون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وویل چې هغه کسان چې حلب ته بشري مرستې رسولې اتلان وو او په هغوی حمله بزلانه وه. دې حمله کې لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما چې پرون د نیویارک په ښار کې د مهاجرینو په اړه د نړۍ د مشرانو لومړۍ نړیواله غونډې ته وویل چې نړۍ یو سخت بحران سره مخ ده. په دې اړه د آشنا تلویزیون دغه رپورټ ته اور.
جمهور رئیس اوباما خپل وینا د ملیونونو کډوالو پر ستونزو پیل کړه.
وی آر هیر بیکاز رائټ ناو
موږ دلته د دې لپاره راغونډ شوو چې همدا اوس په چاد کې د دارفور کورنۍ، په لبنان کې فلسطینیان، په پاکستان کې افغانان او په اکوادور کې کولمبیایان د مهاجرینو په توګه پر راشن او مرستو ژوند کوي او د دې ارمان لري چې یو ورځ به خپل کور ولري.
له هغو مهاجرینو نه یوه د سوریه دا چې د سږ کال په ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی و او اوس په جرمني کې اوسي. هغې د نړۍ د هغو مشرانو لپاره یو پیغام درلود چې د هغې په څیر د کورنیو د سرنوشت لپاره پلانونه جوړوي.
له خپل کور نه تېښته کول د خوښۍ خبره نه ده. هغه ټول مهاجرین عادي خلک دي چې که فرصت ولري نو مهم کارونه کولی شي.
د دومره زیاتو بې ځایه شویو خلکو کړاوونو متحده ایالات، ملګري ملتونه او د کاناډا، ایتوپیا، جرمني، اردن، مکسیکو او سویډن مشران دې ته وهڅول چې یا زیات شمیر مهاجرین ومني او یا نورې مالی مرستې وکړي.
خبرونه ته ادامه ورکوم. په ترکیه کې یو نفر چې چاقو په لاس د اسرائیلو په سفارت د حملې نیت درلود د محافظینو په ډزو کې ژوبل شوی دی. د اسرائیلو بهرنیو چارو ویان ویلي دی چې حمله کوونکي په پښې لګېدلی دی او ژوبل دی، خو معلومه نه ده چې هغه پولیسو باندې حمله کوله که د سفارت په امر یې. او په اندونیزیا کې د سیلابونو د ځمکو د ښویېدو له کبله قریب شل کسان مړه شوي دي. د ایران دفاع لوی درسیز وایي د امریکا لخوا اسرائیل ته د 3 میلیارد ډالرو مرستې ایران دې ته هڅوي چې خپل فوځ غښتلی کړي. د ایران دفاع لوی درسیز جنرال محمد حسن باقری په یو فوځي رسمي کوشش کې ویلي چې د اسرائیل سره د امریکا متحده ایالاتو فوځي مرسته ایران د خپل فوځ غښتلي کولو ته هوډمن کوي. د امریکا په شمالي کارولاینا ایالت کې د شارلټ په ښار کې یو تور پوستي پولیس افسر په ډزو کې یو تور پوستي امریکایي وژل شوی او د هغه نه پس خلک د احتجاج د پر سړکونو ته راوتي دي او د سیمې لویه لارې بنده کړي. پولیس وایي چې دوی د یو بل نفر د نیول لپاره عملیات کول چې 43 کلن شخص کیت سکاټ ته ولید چې له موټر راوځي او لاس کې ټوپک دی. نو د پولیسو افسر ورنه د خطر احساس وکړ او ډزې ورباندې وکړې، خو د سکاټ کورنۍ بیا وایي چې هغه سره ټوپک نه و. د شارلټ ښاروال ویلي دي چې د سیمې خلک باید قانع کړی شي. د امریکا په یو بل ایالت اوکوهاما کې هم د 13 جمعې په ورځ یو تور پوستی امریکایي د پولیسو په ډزو کې وژل شو. او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو دواړه کاندیدان میرمن هیل کلینټن او هغه ډونالډ ټرمپ یو لړ توپیرونه هم لري چې یو هم پکې د دوی د انتخاباتو مالي امکانات دي. د امریکا د انتخاباتو د کمیسون په وینا د میرمن کلینټن دپاره د اګست په میاشت کې 80 میلیونه ډالره مرستې راغونډې شوي او د هغه ټرمپ دپاره د انتخاباتو د په لړ کې 2 میلیونه ډالره راغونډ شوي. په مجموع کې د میرمن کلینټن د انتخاباتو د مصارفو دپاره 386 او د ټرمپ 170 میلیونه ډالره راغونډ شوي. دواړه کاندیدان به بله اونۍ په لومړي ځل د انتخاباتي مناظرې په لړ کې یو بل سره مخامخ شي. دا د دې وسعت خبرونه. او اوس زو خبرونه بلې برخې ته
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې ټاکل شوی سبا د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویل اسلامي حزب سره به د سولې موافقه په دوو پړاوونو کې لاسلیک شي، چې په لومړي پړاو کې د دغه حزب مرکزي پلاوی ګډون کوي او په راتلونکي اونۍ کې به یوه لویه غونډه کې چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به هم پکې ګډون وکړي د سولې مسوده لاسلیک او نافذ شي. نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په اړه لیږلي رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا او د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی ترمنځ ل درې میاشتنی خبرو وروسته ټاکل شوی چې دواړه خواوې سبا د سولې موافقه لاسلیک کړي. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی غړی سید نقیب الله هاشمی چې نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل په راتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې به دواړه خواوې د سولې موافقه لاسلیک کړي.
در ظرف 24 ساعت
هغه ویل زتاسته زیرای در کوم چې مسوده بشپړه شوې ده او په راتلونکو سلور وشتو ساتونو کې بل اسلیک شي. یوازې د دې لپاره چې د لاسلیک وخت او ځای وټاکل شي نو سلور وشتو ساتونو ته اړتیا ده. سبب له خیره د دې شاهدان اوسو چې دا مسوده به د هغه عزیزانو په لاسلیک باندې خپل شوی وي چې د لاسلیک لپاره په پام کې نیول شوی دي. لابل خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې اوس په دې اړه سلام مشورې روانې دي چې سبا له اسلامي حزب سره په کوم ځای او په څو بجو د سولې موافقه لاسلیک شي. د دغې شورا د مشر د دفتر رئیس عبدالولي نعیمی امریکا غږ ته وویل که تر سبا پورې کومه جدي پیښې رامنځته نه شي له اسلامي حزب سره به د سولې موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه په دوو پړاوونو کې لاسلیک شي. په لومړي پړاو کې به سبا دغه موافقه د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي مشر انجینیر محمد امین کریم د سولې د عالي شورا پلاوی مشر مولوی عطاور رحمان سلیم او د افغان حکومت په استازیتوب د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر لخوا لاسلیک شي او په دویم پړاو کې به دا موافقه چې لا تر اوسه ورته وخت نه دی ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د اسلامي حزب د امیر ګلبدین حکمتیار او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک او نافذ شي. که څه هم لا تر اوسه د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې د نوې مسودې جزئیات په رسمي توګه خپاره شوي نه دي خو د دغې مسودې یوه کاپي چې امریکا غږ تر لاسه کړی د پخوا په سیر په دریو فصلونو او 15 مادو کې ترتیب شوې ده. د سولې د موافقې نوې مسوده له پخوانۍ هغې سره زیات توپیر نه لري، یوازې د جملو د جوړښت او د کلمو د کارولو له پلوه پکې اصلاحات راغلي او په همدې توګه په یو شمېر مادو کې پر مسایلو باندې وضاحت ورکړل شوی دی. د پخوانۍ مسوده په څلورمه ماده کې دواړو خواوو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د نظر یووالی درلود، خو د نوې مسوده د څلورمې مادې په یوه برخه کې راغلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په تړاو دواړه خواوې خپل ځانګړي لیدلوري لري، خو اسلامي حزب له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یو معقول مهال ویش غوښتونکی دی. په یولسمه ماده کې د اسلامي حزب د بندیانو د خوشې کېدو موده له 3 میاشتو څخه 2 میاشتو ته راکمه شوې ده او په 15 ماده کې د اسلامي حزب د هغو افسرانو او مامورینو لپاره چې پخوا یې په دولتي ادارو کې کار کړی د رتبو ترفیع په پام کې نیول شوې ده. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال نظر محمد مطمئن چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پخواني حکومت او د امریکا پر سیاستونو کلکې نیوکې وکړي او ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټولې غاړې صادقانه هڅې وکړي. ښاغلی مطمئن د سولې په تړاو د اوسني حکومت پر پالیسیو هم نیوکې وکړي او ویل
افغان حکومت لا هم دا رقم تعامل کوي لکه دوی چې لس نور کلونه لري، لکه دوی چې د سولې لپاره کافي وخت لري. ځکه دوی ته ویل شوي په وارسا کانفرنس کې چې تر 2000 کال پورې مشتاسي د پوزانو او مصارف درکو ولې مش سولې ته ضرورت لرو. موږ د وارسا پیسې د افغانانو د وژلو لپاره نه غواړو، موږ دغه پیسې د دغه سیناستو لپاره غواړو، موږ دغه پیسې د دې لپاره غواړو چې طالب تم زمينه مساعده سي، حزب اسلامي تم زمينه مساعده سي.
نظر محمد مطمئن د غراز ویل چې مرستندوی هیوادونه دي له افغانستان سره د مرستو پر مهال د پوزي مرستو پر ځای د سولې د راوستلو لپاره مرستي وکړي او په دې برخه کې افغان حکومت ته یو ضرب الاجل وټاکي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د ګلبدین حکمتیار په مشه د اسلامي حزب سره د سولې په ملاتړ په کندهار کې د یوې غونډې برخوالو وویل چې حکمتیار په افغانستان کې د سولې مهم اړخ دی. د غونډې برخوال چې تر ډیره پورې د حزب اسلامي پخوانی غړي وو د سولې شورا د فعالیتونو په ځنډیدو یې هم انتقادونه وکړل. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
په کندهار کې د حزب اسلامي سلګونه پلویانو د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې تر خپل منځي اختلافاتو تیر سي، ځکه د دوی په وینا دې کار د سولې پر بهیر اغیز کړي. د دې حزب غړو او پلویانو د سولې په برخه کې د حکومت وروستۍ هڅې هم وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي حزب سره دې د خبرو توافقنامه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د کندهار د ولایتي شورا او سولې شورا غړو ویل چې حکمتیار د هیواد په حساسو شرایطو کې سولې ته غاړه ایږي او پر حکومت یې بیا غږ وکړ چې له ځنډ پرته باید له هغه سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي.
د معاون دانه منی، معاون د والی دانه منی، والی د کمانډان دانه منی، وزیر د وزیر دانه منی، همداسې زاد رئیس جمهور پورې. که خدای نه خواسته موږ پر دې لارو پر دې خطسه روان یو، نو موږ به هم در دې در به دره کیږو.
سابقه رئیس جمهور دی د افغانستان د اول ورځ څخه د ده دغه سوله وه، د سولې کوشش یې کوي، حتی په ډېره غټه سطحه یې مخالفتونه کېدله. تر اوسه پورې لا دا موږ اورو د ځینو افغانانو څخه ډېر افسوس دی، وایي دی ولې وه طالب ته ورور وایي یا وه حزب اسلامي ته ورور وایي. دا سبا راځي دا څوک چې دا زموږ ورونه سوله که نه سوله. نو خو بیا به د کرزي صاحب خبره هغه ځای ته ورسېدل چې 15 کاله د مخه یې کول چې دا زموږ ورونه دي، اوس به زموږ ورونه وي، بیا به زموږ ورونه وي، بیا به موږ سره یو وي.
ځینو ولسي مشرانو بیا د سولې شورا په دې برخه کې د کار په ځنډ تورنه کړه او نیوکه یې وکړه چې دغه کار باید مخکې لاسوی وای. دوی زیاته کړه چې د سولې په نوم اوس هم ډیری افغانان د جګړې په اور کې سوځي.
د صلح عالی شورا په رامنځته کېدو باندې د دې صلح غږ د خلکو تر غوږو پورې ورسېدی، خو متاسفانه دا غږ په ډېر ورو او په قراره باندې د خلکو د هڅونې سبب شو. ان تر دې چې دغه د سولې غږ او دغه د سولې ارزو د خلکو په زړونو کې د ځینو موضوعاتو د منفي پرینټونو په اثر باندې مړه شوله او ځینې داسې هیلې پیدا کړلې چې سوله دلته نه راځي.
د ولسمشر اشرف غنی سلاکار او د اسلامي حزب پخوانی غړی اسدالله سید وایي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته پوره چمتووالی نیول سوی او د نوموړي راتګ به په هیواد کې سولې ته لاره هواره کړي. نوموړي وویل چې ځینې بهرني هیوادونه اوس هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او جګړه پای ته ورسیږي.
د مخکنی رئیس جمهور محترم کرزي صاحب څخه یو جان مننه چې دا بنسټ تاداب اساس دا د سولې د کښېښاوه. ان شاء الله په آینده کې به موږ په سوله موفقیږو.
د کندهار عام اوسیدونکو هم د اسلامي حزب سره لکیدونکو خبرو خوشی شي، خو له دولت څخه غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره هم دغه خبرې د عمل تر کچې ورسوي. دوی وسلوال طالبان هغه ډله بولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مطلق درېدو مستقیم اغیز لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وی که یو کس هم وسله په ځمکه ږدي او د حکومت سره یوځای کیږي سولې ته لاره هواریږي. د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دا خبره د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وکړه چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
محترم مسلم یار صاحب، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو د شورا غونډې ته هغه بله ورځ ویلي دي چې د حکمتیار او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې سره مخالفت نه لري، مګر وایي چې یوازې د حکمتیار پر اتاک د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. دا خو صحیح ده چې یوازې حکمتیار نه دی چې حکومت سره مخالفت لري، ډېرې نورې ډلې هم شته، خو یو څه ګټه کوي یا نه کوي ستاسې په فکر؟
افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د وینا په اړه څه نه وایم، دا د هغوی خپل نظر ده. سره په همدومره وایم، یو فرد هم که مصالح مخالفت کوي د افغانستان د نظام په وړاندې مخالفت کوي او راځي د افغانستان د نظام سره درېږي او د افغانستان اساسي قانون او وضعي قوانین مني، په دې چوکاټ کې د افغانستان ولس ته خدمت کوي، زه هرکلی کوم. محترم حکمتیار چې د حزب اسلامي د ګوند مشر ده، یو ډله خلک ورسره دي افغانستان د مختلفو نقاطو نه، او دوی په مصالح مخالفت کې 14 کاله 15 کاله د نظام خلاف وجنګېدل، او اوس آمده دي چې راشي د افغانستان حکومت سره یو ځای د افغانستان د ولس سره کار وکړي، او ټوکي دي او خپل مبارزه دلته په سیاسي مبارزه بدله کړي، جنګي مبارزه. نو دې هرکلی کوم او وایم چې سید چې په افغانستان کې وسله جنگ ختم نشي، بلکې یو ډله خلک به د جنگ لاس واخلي او د نورو خلکو لپاره به یو مثال شي چې خدای وکړي دغه یو تګ راتګ د سولې لپاره یو دروازه خلاص شي تر څو وکول شي په افغانستان کې دایلي سولې ولرو. نو راته یې اړین بولو او دامن نه چې سل په سل کې به سولې پیرا شي، بلکې دامن نشو ویلای چې موثر نه ده، بلکې ډیر موثر ده. د افغانستان په مختلفو نقاطو کې هم په داخله د نظام کې طرفدار خلک لري، هم په مخالفت کې طرفدار خلک لري. نو کېدای شي چې ډېر مفید تمام شي او د دراتک د افغانستان د خلکو د خوشحالي باعث وګرځي.
یو بل خبره وغه دا چې تاسو فکر کوئ لکه ځنې کسان یا مثلا ډاکټر صاحب عبد الله چې فکر کوي د اسلامي هیڅ سره توافق اسانه کار نه دی او وی د دې ډول مسایلو د پاره بحثونه ته ارتیا ده، فکر کوي کافی بحثونه نه دي شوی تر اوسه پوری؟ نن خو دسه خبر ده چې د سولې شورا ویل دي چې سبا ته دغه موافقه اعلانېږي او دا موافقه کیږي.
دوه بخښه دلته لرو، یو دا چې د سولې د عالی شورا په نوم یو اداره لرو،
بله،
او د افغانستان نظام لرو. د حکومتيار سره راتګ د افغانستان د سیاسي مخالف په صفات د نظام سره توافق یا د نظام سره بحثونه لازم بولم چې د نظام مشرتابه او سولې علي شورا دیوبل په غوښتنو باندې خاني سره دا دوی داخلي موضوع ده، په دې بحث نه لرم. ځکه ډاکټر عبدالله نظام یو جز ده، نو اتمن لازم ده چې هم سره بحثونه وشي هم سره بحثونه شي. خو دا وایو متیار صاحب سره سولې د پروسې حمایت موږ مشرانو جرګې کړې، موږ هم کوو په شخصي لحاظ، او باید په هر شکل چې یو تفاهم ته ورسیږي او سوله راشي. د موږ سره اوس چې د حزب اسلامي په مشرتابه کې سولې اوازه او انګازه خوره شوې ده، او دوی غواړي چې علاقه مند چې راشي سوله وکړي، نو دا یو ښه زیری ده. نو موږ به غوښتنه دای د زر تر زر یو تفاهم ته ورسیږي، او هغه څوک چې وایي چې ډېر بحثو ته ضرورت لري او فکر کوم دا اوس هم بې وخته ده، ځکه دوه کاله په دې پروسه تیر شوي او د حکومت لخوا دا اعلان وشو چې د سولې پروسه نهایي شوې، او په نهایت کې اوس انزات او یا د دواړو طرفینو یو توافق ته ضرورت ده. نو په دې وخت کې د حکومتيار صاحب د ګروپ لخوا نه پک بحث کیږي، او که د نظام په اړخ کې د حکومت کې شریک خلک ډاکټر عبدالله او ډاکټر عبدالله ته ورته نور خلک دي، دوی داسې بحثونه کوي. فکر کوم دا د ولس سره یو جفا ده، او د دې نه باید خلک لاس واخلي.
او بل خبره چې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ چې کوم خبري روانې وي، دا دومره وختونو کې پاغه کې ځین شرطونه وو د حکمتيار صاحب مثلا نړیوالو پورې مربوط، دغه مسلې ویل چې د افغانستان د حکومت لخوا باید د حل شي. فکر کوي چې دغه مسلې حل کیږي؟
هر هغه افغان چې هغه اساسي قانون مني او افغانستان نظام ترازی، د افغانستان حکومت مکلف ده چې په نړیواله سطح او په سیمه کې او په داخله د افغانستان کې د هغوی لپاره هغه ستونزې چې دي هغه واري کی، ترڅو هغه ته د عادي ژوند زمینه برابر شي. نو که هر څوک راضی او دا نړیوالو خصند امریکا په تور لیست کی او دلته اوس نظام منی او هغه د جنگ نه لاس اخلي، نو طبیعي ده چې هغه شرایط چې حزب اسلامي خېدي د افغانستان حکومت په داخله لپاره تلاش کوي چې د نن نه بعد به دغه ډله چې تاسو په تور رسیدلې پیژنې، دوی هغه عمل چې تاسو دوی په تور لیست شامل کړی دی هغه عمل به نه ترسره کوي. دا د اوس افغانستان د نظام سره دوی ورورولي کوي او دلته راضي او په نظام کې برخه اخلي. طبیعي ده چې په دې بحث کیږي، خو نړیوال هم د خپلو شرایطو لپاره او د خپلو هغه بندیزو لپاره خپل دلایل لري، او د افغانستان حکومت هم خپل دلایل وړاندې کوي. خو د افغانستان حکومت ژمن په دې ده چې او دا به باید موږ تاسو ومنو چې د هر افغان په وړاندې دوی مخالف دي چې د هغوی د حقوقو نه دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه مسلم یار صاحب کور اومدن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا نیویارک ښار او نیو جرسی ایالت د بمی پیښو په تړاو نیول شوی احمد خان رحمی په رسمي توګه د بمونو په ایښودلو تورن شو. تر دې وړاندې رحمی د نیو جرسی ایالت لخوا د پولیسو د وژنې په هڅه تورن شوی و. د احمد خان رحمی پلار چې تیره ورځ په رسنیو کې څرګند شو، ویلی دی چې د خپل زوی په اړه دوه کاله وړاندې امنیتي ادارو ته خبر ورکړی و. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتونو د فدرال تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وایي چې دغه ادارې یو ځل په 2014 کال کې احمد خان رحمی ارزیابي کړی و. اف بی آی وایي چې دوی دا کار د احمد خان رحمی د پلار په غوښتنه کړی و. پلار یې له دې اندېښمن و چې زوی یې ممکن د بنسټپالو سره لاس ولري.
آیا تاسو اف بی آی ته وویل چې زوی مو له تروریزم سره تړاو لري؟
هغوی خپل کار ونه کړ.
خو اف بی آی وایي چې هغوی د احمد خان رحمی فعالیتونه وڅېړل او داسې کوم شواهد یې پیدا نه کړل چې له هغه څخه لا نورې پلټنې وکړي. په دې ویډیو کې رحمی د نیویارک ښار په هغه سیمه کې لیدل کیږي چې د شنبه په شپه 14 پکې وشوه او له عمله یې 9 کسان ټپیان شول. د نیویارک ایالت په همدې تړاو احمد خان رحمی د بمونو په ځای پر ځای کولو تورن کړ، او تر دې وړاندې د نیوجرسي ایالت رحمی د پولیسو د وژنې په هڅه تورن کړی و. داسې باور کیږي چې احمد خان رحمی د نیوجرسي ایالت د الیزابت ښار د ریل ګاډو یو سټیشن ته نږدې د موندل شوو بمونو سره هم تړاو ولري. د نیویارک ښار د پولیسو پخوانی مشر وایي چې ډېرې پوښتنې لا شته چې جواب ته اړتیا لري.
Where did he get these materials?
هغه د مواد له کومه کړل؟ بمونه چیرته جوړ کړل؟ ما ته ویل شوی چې په کور کې سیمونه موندل شوی. ډېرې پوښتنې به ورڅخه وشي. که چیرې رحمی له پلټونکو سره مرسته ونه کړي، نو هغوی به د رحمی له کورنۍ او ملګرو څخه پوښتنې وکړي. د پلټونکو په وینا، د احمد خان رحمی د نیولو پر مهال ورسره یوه کتابچه هم موندل شوې چې پکې افراطي نظریات چې ځینې یې په انور الاولکی، هغه امریکایي مسلمان چې په 2011 کال کې د امریکا په یوه هوایي برید کې په یمن کې ووژل شو، تړاو لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما چې پرون د نیویارک په ښار کې د مهاجرینو په اړه د نړۍ د مشرانو د لومړۍ نړیواله غونډه کې وویل چې نړۍ له یو سخت بحران سره مخامخ ده. خو د امریکا غږ خبریال سنډي رپورټ راکوي چې د هغو شاوخوا 20 میلیونه خلکو لپاره یو څه ښه زیری موجود و چې له خپلو کورونو نه یې تېښته کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس اوباما خپله وینا د میلیونونو کډوالو پر ستونزو پیل کړه.
وی آر هیر بیکاز رائټ ناو
موږ دلته د دې لپاره راغون شو چې همدا اوس په چاد کې د دارفور کورنۍ، په لبنان کې فلسطینیان، په پاکستان کې افغانان او په اکوادور کې کولمبیایان د مهاجرینو په توګه پر راشن او مرستو ژوند کوي او د دې ارمان لري چې یو ورځ به خپل کور ولري.
له هغو مهاجرینو نه یوای د سوریه دا چې د 10 کال په ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی او اوس په جرمني کې اوسي. هغې د نړۍ د هغو مشرانو لپاره یو پیغام درلود چې د هغې په څیر د کورنیو د سرنوشت لپاره پلانونه جوړوي.
له خپل کور نه تېښته کول د خوښۍ خبره نه ده. هغه ټول مهاجرین عادي خلک دي چې که فرصت ولري نو مهم کارونه کولی شي.
د دومره زیاتو بې ځایه شویو خلکو کړاوونو متحده ایالات، ملګري ملتونه او د کاناډا، ایتوپیا، جرمني، اردن، مکسیکو او سویډن مشران دې ته وهڅول چې یا زیات شمیر مهاجرین ومني او یا نورې مالی مرستې وکړي. لدی غونډې نه وړاندې سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د ګوګل، مایکروسافټ، ټویټر او فیسبوک په شمول د متحده ایالاتو 15 شرکتونو ژمنه کړې ده چې په نړۍ کې به له مهاجرینو سره په بیلابیلو بڼو د 600 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. بلوري ته د جمهوري ریاست لپاره جمهور غوښتونکی کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې د هغه سیاله هیلری کلنټن به د راتلونکي اونۍ په مناظرې کې د مهاجرینو په اړه د هغه د خبرو تقلید وکړي.
موږ نه پوهیږو چې هغوی څوک دي. موږ سخت چکولو ته اړتیا لرو. هیلری کلنټن هم اوس د دې خبرې تقلید کوي. موږ تر هغه وخته پورې هیچا ته اړتیا نه لرو چې راته دا معلومه شوې نه وي چې د هغوی په هیوادونو کې څه روان دي. موږ به خوندي سیمې رامنځته کړو، خو موږ دا نه شو منلی چې دغه خلک متحده ایالاتو ته روان وي.
ښاغلی ټرمپ د شمالي کارولاینا په ایالت کې یوې غونډې ته وویل چې کلنټن به ناڅاپه یو سخت موقف ولري چې رایه ترلاسه کړي. اغلی کلنټن د زیات شمیر مهاجرینو د منلو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلی ټرمپ د مهاجرینو د پروګرام تړل غواړي.
او د مهمو خبرو لنډیز یو ځل بیا. نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی سبا د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه هم لاسلیک شي. د نیویارک ښار او نیوجرسي ایالت د بمی پیښو په تړاو نیول شوی احمد خان رحمی په رسمي توګه د بمونو په ایښودلو تورن شو. روسیه او سوریه یو ځل بیا هغه خبرونه رد کړي دي چې ګینې حلب کې د بشري مرستو په کاروان حمله کې دوی لاس لرل. خو د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون ویل دي چې د سوریه حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو په کاروان هم هغوی حمله د غندلو ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د نیویارک ښار کې د مهاجرینو په اړه د نړۍ د مشرانو د لومړۍ نړیوالې غونډې کې وویل چې نړۍ د سخت بحران سره مخ ده.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې پای ته ورسېده. ورپسې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره د دری خبرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ، خو د دری خبرونه پسې د خبرو اترو گفتو شنید خبرونه اورئ. نن د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو گفتو شنید په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کېږي چې نړیوالې ټولنې د دنیا لوی قدرتونه د موجوده متوجه خطرونو په مخنیوي کې څومره کامیابې دي. دا نور ورته پښتنه په خبرونه کې ملمانه ځوابې تاسو هم په خبرونه کې ګډون وکړئ. تر بیا الله مالش. رادیو